هر ورځ پکې تازه راپورونه ولولي او په بحثونو کې برخه واخلي. آدرس یې facebook.com/azadiradio. د دې خبرونې د راپورونو برخه پای ته ورسیده. د دې او نورو راپورونو تفصیل زموږ پر ویب سایټ لوستلی سي. د خبرونې په پاتې شیبو کې د ازادي رادیوي مجله خبريږي چې فرهنګي، هنري او ادبي مسایل پکې څېړل سوي دي او د هرې اونۍ په څېر یې احمد شیبر تاسو ته وړاندې کوي. دغه اونیز پروګرام به سره واورو.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
چو دروازه پیدا کولای شي نه لار او دی وتلو لار هم لري چې هغه هم په پټیو کې ده.
په پروان کې د یو علمي او ادبي فرهنګي مرکز جوړولو تابعیم نیولې ده.
په تیرو شلو کلونو کې چې څومره کتابونه چاپ شوي دي مبالغه به نه وي چې په تیرو 5000 کلونو کې دي چاپ شوي.
د دې زالو مرغۍ والو وتلې لاړې او زه هغه سیم ګیره خفه کیږم.
د خپلې مفکورې د بیان لپاره زه کیسه جوړوم.
فوجي پسې نه ګرځم، زه معمولا خپله تجربه تاسو سره شریکوم.
طالبان وایي چې 15 مستند او داستاني فلمونه نندارې ته وړاندې کوي چې د طالبانو د حکومت په مشرۍ د ملي راډیو تلویزیون او افغان فلم ریاست چمتو کړي دي. د ازادي راډیو ادبي مجلې د تیرونې په خپرونه کې د افغانستان د سینما د ډګر یو شمېر هنرمندانو ازادي راډیو ته ویلي وو چې سینما د له منځه تلو له حالت سره مخامخ ده. سلیم شاهین د افغانستان د سینما لوبغاړی چې اوس په جرمني کې ژوند کوي وایي طالبانو ورته ویلي وو چې نجونې او ښځې دې په فلمونو کې نه وي. د وی دا ډول محدودیتونه د سینما جنازه له افغانستانه باسي.
سینما بالکل جنازه شي کی
د سینما جنازه څه چې هډو کې هم خاورې شول. کامدا سیاست او چلن وی فکر نه کوم چې نورې څوک سینما ته لاړ شي. سینما کومیډي او تراژیدي غوړي. په سینما کې باید خزه وي. که په فلم کې خزه نه وي هغه خلک نه ګوري او نتیجه هم نه ورکوي. نو زه اوس هم وایم چې سینما مړه شوې ده.
بل ورته طالبان د خپلو نویو فلمونو په اړه څرګندوي چې ښځو هم برخه پکې اخیستې ده. د ښځو نقش په دې فلمونو کې څه ډول دی؟ د هغه پوښتنه ده چې پروسږ کال د لړم په 1/3 د طالبانو په مکتوب کې دا ډول ځواب شوی وه چې دوی له تلویزیونونو غوښتي وو چې هغه ډرامي او تمثیلي ټوټې دې نه خپروي چې ښځو پکې برخه اخیستې وي. یاسمین یارمل چې کلونه یې په افغان سینما کې کار کړی دی د طالبانو له واکمنېدو وروسته فرانسې ته ولاړه. دا وی له ښځو پرته سینما نیمګړې ده.
نابود زنانه طبيعي است کې تاثیرات
د ښځو نه موجودیت به ډیر منفي تاثیر وکړي. یو کورنۍ د پلار، مور، لور او زوی په موجودیت کې تکمیلېږي. کله چې په سینما کې موږ رښتینی ژوند نندارې ته وړاندې کوو ښکاره ده چې باید هلته ښځې هم وي. که چیرې ښځه په سینما کې کار نه کوي یا په فلم کې رول نه ورکول کیږي فکر وکړي چې هر څه نیمګړی دي.
د طالبانو د افغان فلم رئیس جاوید افغان د دوی د نویو فلمونو په اړه څرګندوي چې روسنی سو معلومات دي. بل لور ته یو شمېر فلم جوړونکي وایي چې طالبان هنر ته صادق نه دي، غواړي د دغه ډول فلمونو له لارې خپل ایدیالوژي په ټولنه کې خپره کړي. د دین وکی او د طالبانو د نویو فلمونو په اړه جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو حکومت په مشرۍ د افغان فلم رئیس جاوید افغان ازادي راډیو ته وویل په دغه فلمونو کې لسی مستند دی او 25 نوري داستاني. د نوموړي په خبره دغه فلمونه چې ډیری معلوماتي بڼه لري د افغان فلم جوړونکو لخوا جوړ شوی دی.
یو مستند په نام تخار، دغه مستند کې د تخار د ولایت هغه د بازي بجینا چې هغه معرفي کیږي او یو څه ځانګړی شوی دا. دغه ډیر نور کوټه فلمونه داستاني هم لري.
کاغلی افغان وویل دغه فلمونه په شپږو میاشتو کې په ډیرو کمو پیسو جوړ شوي دي. د طالبانو په مشرۍ د افغان فلم رئیس وایي دغه فلمونه د افغانستان په هرات، تخار او مشرقي ولایتونو کې جوړ شوي دي. نوموړي وویل په دغو فلمونو کې میرمنو او نجونو ته هم وخت ورکړل شوی. دا په داسې حال کې ده چې مخکې د رسنیو یو شمېر مسؤلینو ویلي وو دوی ته د طالبانو حکومت سپارښتنه کړې هغه ډرامې او فلمونه دې نه خپروي چې نجونې پکې کار کړی وي. سره له دې چې د افغان فلم مسؤلین د دغه فلمونو بڼه معلوماتي او داستاني ادوي، خو د افغان فلم پخواني چارواکي به دغه فلمونو ته په بل نظر ګوري. د افغان فلم پخواني رئیس سهرا کریمی:
د طالبانو یو ایدیالوژیک رژیم دی، له هرې لارې هڅه کوي چې خپل ایدیالوژي خپره کړي. زه ویره لرم چې دغه فلم جوړول د دوی لپاره د خپل ځان د پاک خودلو لپاره. زه مطمئنه یم چې له دغې لارې د یوې تبلیغاتي ابزار په توګه استفاده کوي.
له دې وړاندې هم یو شمېر فلم جوړونکو د رسنیو فعالینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو لخوا د فلمونو جوړولو په اړه انتقادونه کړي وو.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبی فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان ختمي،
هم کره کتنه د جمعې په ورځ 10 بجې له آزادی رادیو.
په دې ادبی فرهنګي خبرونه کې وړاندې هم شعر لرو هم د کیسو نقد. خدا شپه تاریخ ته مخه کوو. په کابل کې د ارګ دننه یو باندې لومړی نمبر قصر د ارګ دننه او پرون د چاپ شوی کتاب مؤلف او د ارګ د تاریخ کتاب لیکوال علم ګل سحر را پیشنی.
دا د حضرت محمد صاحب وخت جوړ شوی د جنت بابا او پیرو وخت کې د شهزاده احمد شاه د اوسېدو لپاره جوړ شوی و. دا د ارګ په شمال لویدیځ خوا کې تقریبا د وزارت خارجه په طرف باندې پرته ده او بیا د ولسمشر محمد داود خان په وخت کې دا یو سیاسي ملمستون جوړ کړی له شاهي دورې بعد، او دا دوه پوله ده او اته خونې لري، یو بو هاوز لري، یو مجهز پخرنځی لري، او په وروستیو کلونو کې بیا نور کارونه پرې باندې وسو چې البته هغه داده چې یوه ډېره پهمنیټي لحاظ باندې یوه ډېره لوکسه او ډېره ښه د زمینې کې جوړه کړه. البته دا د بیړنیو حالاتو دپاره دا لومړی نمبر ماڼۍ د ولسمشر کور دی، یعنی دلته به اوس د یغه کورنۍ کې اوسي، یعنی له ډېرو کلونو را په دېخوا. نو بیا هلته دغسې یو سیستم را جوړ کړی دی چې څوک یې نشي پیدا کولی، مثلا که چیرې کودتا کېږي یا یو امنیتي مشکلات جوړیږي، نو کولی شي د هېواد مشر پکې تر ډېره وخت خوندي وي. یعنی نه یې څوک دروازه پیدا کولی شي، نه لاره، او د وتلو لاره هم لري چې هغه هم په پټیو کې ده، په باغونو کې ده، څوک یې نشي لیدلی شنه ده. او دننه د باندې دننه چې دا زمینه چې ده دلته بیا هر څه پکې خوسته، یعنی د راشپستانې نیولې تر تامخانې پورې او تر دفتره پورې، د سپور تر ځایه پورې، یعنی هر څه هلته شته پکې. یعنی سړی کولی شي چې میاشتو میاشتو کلونو کلونو پکې واوسي. بهترین ځای ده، او دا ماته یارګ مسولو کسانو کسان چې هلته ډېر وو پېژرین کې هغوی ویل چې دا د لومړۍ میرمنې طرحه وه. ام دې څه ځای ده چې جوړ شوی ده.
د تاریخ یو بل پان په غزنی کې په جنو تاریخي ماڼیو کې طالبان واړولې دي. په دغو ماڼیو کې یوه هم د امان الله خان د وخت بهرنیو سیلانیانو استوګنځای دی. زموږ خبریال موضوع په دې ولایت کې د طالبانو له چارواکو سره د راپور کې شریکه کړې ده.
د غزنی ښار موي مبارک څلور لارې ته څیرمه د بهراني سیلانیانو تاریخي ماڼۍ د دغه ماڼۍ په ځینو سیمو کې د تیر جمهوري نظام د امنیتي سرتیرو یو شمېر زیرې، واسکټونه، وسپنیزې خولۍ، ګردنۍ، نظامي بوټان او نور نظامي شیان پراته دي. پر دغه شیانو شی ډېرې خاورې او دوړې هوارې دي. د دې تر څنګ دلته د ودانۍ په دریزه کې پر زړه ګدۍ یوه تقریبا 2 کلنه نجلۍ ناسته ده. سره کالی اغوستي، د شنو مشکنو غاړګۍ پر غاړه او جوشکی په خلو کې دی. دلته دوه نور ماشومان هم چې د څلورو او شپږو کالو معلومیږي لوبې کوي. دا د یو طالب وسلوال اولاد نه دي چې د طالبانو پر افغانستان له دوهم ځلې واکمنېدو څخه وروسته په دغه ځای کې استوګن سوی دی. د ماڼۍ ځینې خونې بیرته رغول سوي او رنګول سوي دي، خو ځینې نورې لا هم په خپله هلکندې کپرې پاتې دي. دا تاریخي ودانۍ د غازی امان الله خان په وخت جوړه سوي او غزنی ته د بهرني سیلانیانو د راتګ لپاره د هغې استوګن ځای وه. دلته پخوا افغان امنیتي ځواکونه اوس طالب سرتېري اوسي، خو اوس په غزنی کې د طالبانو حکومت چارواکي باور ورکوي چې ټول تاریخي ځایونه به له نظامي کسانو څخه خالي او د اطلاعات او فرهنګ ریاست په واک کې ورکول کېږي. دا اطلاعات او فرهنګ سرپرست مولوی حبیب الله مجاهد په دغه ځای کې ازادۍ رادیو ته وویل په دغه کار عملاً لاس پورې سوی دی.
مخ کارو باندې روان، خو دا اتاقونه هم رنګولي دي، تاسې لوینه نورم کارو باندې روان ده. دا ماڼۍ تقریبا سل کاله قدامت لري، او کوم څه به پخوا باندې مو خارجي سیلانیان راکړو دلته بور باندې دلته کې اوسېدلو، نو اوس موږ دې ته آمده کړې ده چې بېرته پخوا باندې کوم چې د امان الله خان وخت کوم کار نه اخیستل کېدلو، له دې چې به انشاءالله هغسې کار اخیستل کېږي. نظامیان نه کې اوسي، د اطلاعات فرهنګ مربوط ماڼۍ ده، او چې کوم وخت ترمیم وسي انشاءالله بیا به سپارل کېږي سیلانیانو ته.
په غزنی کې ډیری فرهنګ پال بیا د اطلاعات او کلتور ریاست دغه کار ستایي، خو وایي که دغه ځایونه د اطلاعات او فرهنګ په واک کې ورکول کېږي، ذمواري به یې د چا پر غاړه وي چې په دغه ځایونو کې د خپل سرو کیندنو مخنیوی به وسي. لیکوال شاعر او فولکلوریست اسدالله بلهار جلال زای وایي اوس چې چارواکي غواړي دغه کار ترسره کړي چې له دغه ځایونو به پوځي کنډکونه باسي، په ټوله کې دا ښه اقدام دی.
چې چارواکي غواړي دغه کار ترسره کړي چې له دې ځایونو به دوی پوځي کنډکونه یا پوځیان باسي، دا په ټوله کې ډېر ښه اقدام دی. خو د دغه کار لپاره بیا دا هم پکار ده چې د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست ته که دا سیمه سپارل کېږي، هغوی به یې څه ډول ساتنه کولی شي، څه ډول به یې وساتلی شي.
کله چې هم په دا وروستیو لسیزو کې په غزنی کې سختو جګړو زور ونیو، نو د دغه ماڼۍ تر څنګ په ځینو نورو تاریخي ځایونو کې نظامیان میشت شول، او بیا سختو جګړو دغه تاریخي ځایونو ته زیانونه واړول. په دغه ځایونو کې د غزنی تاریخي بالاحصار، په مقور ولسوالۍ کې د غازی امان الله خان ماڼۍ او همدارنګه دغه تاریخي استوګنځای د یادولو وړ دي.
آزادی رادیوی مجله پر منځنۍ صفه 2.5 او اف ام 0.5.
لیکوال او مدني فعال شاه محمد بشیر په پروان کې له څو میاشتو راهیسې یو لړ فرهنګي هڅې پیل کړې دي. دی وایي چې په دې ولایت کې به یو لوی علمي مرکز هم ودان کړي. زما همکار بصیر الحق عادل له شاغل بشیر سره شغیدلی او لومړی د ده د دې هڅو تفصیل ترې پوښتلی.
تقریبا څو کال مخکې هم د خوځښت علمي او ادبي بهیر په نامه بهیر را پیل کړی و. په 1990 کال کې مو د سبا په نامه لومړنۍ پښتو اخبار پیل کړی و، چې هغه اخبار متاسفانه په چاپي بڼه باندې مونږ د ځینو ستونزو له امله چې هلته مونږ ته موجود وي تر سره نه شو کړای، یعنی چاپ مو نه شو کړای، خو په آنلاین بڼه مو مونږ فعالیت او لیکنیم کولی، او په هغه برخه کې مو لمړنۍ پښتو اخبار د سبا په نامه والته پیل کړی و. وروستیو کې ځینې کارونه مو کړل. لمړی کار دا چې مونږه د پښتو کتابونو د راټولولو لپاره ځینې هڅې وکړې، چې د پروان په عامه کتابتون کې پښتو کتابونه په نشتو هڅه مو وکړه چې په دې برخه کتابونه راټول کړو، چې د افغانستان علومو اکاډمي نوم کتابونه راوړل، او ځینو دوستانو ملګرو سره مو چې شخصي اړیکې ونیوې هغوی کتابونه راکړل. زنیم د ژورنالیزم برخه کې هم ځینې فعالیتونه کړي دي، چې د موبایل ژورنالیزم په برخه کې هم دا زیاده خبري اعلانو د لپاره مونږه سیمینارونه په لاره اچولې دي. دا سیم ادبي غونډې چې په پنتون کې بهیر لرو، محصلین پکې فعال دي. د پروان د ارغوان ګل په نامه باندې مشاعره وا چې په د هواد په سطحه باندې هر کال تر سره کیږي، دا مو تر سره کړه.
ډیره مننه. دا د کتابونو موضوع ډیره مهمه ده. عموما په دغه هغه ولایتونو کې چې هلته د پښتنو شمیر کم وي یا نفوس کم وي، پښتو کتابونه ډېر کم پیدا کېږي، او برعکس په هغه سیمو کې چې دری زبان کم وي هلته دری کتابونه کم پیدا کېږي. د دې لامل سره ستاسو فکر او څومره اړتیا لیدل کیږي دغه برخه ته چې موږ د خپل داخل افغانستان کې کمی ژبې دي یو بل سره کلتور فرهنګ دا شریک کو یو بل تجربو ګټه واخلو؟
په دې برخه کې ډیر ارزښت لري چې په دې برخه کې قومونه بالخصوص د افغانستان قومونه د یو بل ژبو فرهنګونو او د یوغوی روایتونو او کیسونو خبر شي. چې زما په نظر دغه کتابونه یوازینې لار ده چې ځوانان ځوان نسل شي ډیری زده کړې کوي زکړې لري په دې برخه کې مطالعه وکي او یو د بل له حال او احوال او فرهنګ نه آشنا شي. نو د دې لپاره کتابونه ډیر اړین دي ځکه په دغه اساس باندې موږ کولای شو د هیواد قومونو ترمنځ په هیواد کې ملي یووالی رامنځته کړو.
تاسو سره دغه فعالیتونه ادبي برخه کې فرهنګي برخه کې علمي برخه کې یوازې کوي که نور د سیمې ځوانان هم درسره دي هغوی لیوالتیا لري دې برخه کې؟
هر کار چې په ګډه باندې کیږي هغه تر ډیره پورې پایله یې ډیره ښه راوځي. مثلا نور هم ځوانان سته دي خو متاسفانه ډیر هغوی ځینې په نورو چارو باندې مصروف وي خو ډیر ورته وزګار نه دي. اکثریت یو نظریه یو فکر د یو ایجاد په اړه باندې زه ورسره همغږي کوم مشوره ورسره کوم.
د ادبي بهیر یادونه مو وکړه په ډیری ولایتونو کې ادبي بهیرونه په تش په نوم باندې دي کنه یا یو غونډه دو درسره کې بیت یا ځوانان بوخت وي یا زمینه نه وي برابره؟ انستا مخې د پلان یادونه مو هم وکړه یوازینې شی چې دوامدار ساتل کېدی شي یا د ځوانانو د راټولېدو یوازینی ادرس یې ادبي بهیر دی. دغه ادبي بهیر مو فعال دی او راتلونکي کې کوم پلانونه لري مشخص کېدونه وکړي؟
متاسفانه هغه بهیر چې موږ پیل کړی و لکه څنګه چې په نورو ځایو کې همداسې ځوانان مصروفیتونه پیدا کوي یا د ځینو ستونزو له امله درېږي زموږ هم درېدلی و. خو راتلونکي دپاره مو پلان دا دی چې موږ په پروان کې د یو علمي او ادبي فرهنګي مرکز جوړولو تابعیم نیولې ده او ډېر ژر به انشاءالله په دې برخه کې موږ عملي ګامونه اوچت کړو. ځینې کارونه ابتدایي کارونه مورته کړي دي. دا فرهنګي مرکز به دایي چې هغلته به موږ د ځوانانو نو د رشت او د هغوی د ظرفیت لوړونې لپاره ځینې پروګرامونه نیسو. مثلا هغوی ته به د ویناوالۍ فن ښیو، هغلته به د لیکوالۍ برخه باندې به کار کوو، د ژورنالیزم د عملي زده کړې باندې به کار کوو او دا به یو داسې فرهنګي مرکز دي تر څو هغه ځوانان چې دې برخه کې د کار کولو لیواله دي هغلته به راټولېږي، هغه خپل کړنې فعالیتونه او چارې به ترسره کوي. او د دې تر څنګ چې اوس وخت کې په ټول افغانستان کې اشد ضرورت دی، موږ په دې باندې کار شروع کړی دی او ډیر نږدې راتلونکي کې باید دې پرانیستو کو چې موږ په پروان کې د یو کرایا کتابونو مرکز پرانیزو. هغه به د سیکینګ مرکز چې ډیر ځوانان مطالعه لپاره مطالعه ته د هڅولو لپاره موږ غوي ته سیمینارونه ورکو، لنډې ویناوي ورته کوو، یعنی دوی هڅو چې څنګه ډول باندې موږ مطالعه وکړو په دې مرکز کې. او یو مرکز به داسې جوړو د کرایي کتابونو چې ډیری ځوانان دي د مطالعه علاقه مندان دي خو دوی نشي کولای یو کتاب باندې پیسې ورکړي. موږ غوي ته زمینه برابرو چې راسی هغه کتاب په لس افغانۍ یا شل افغانۍ باندې کرایه ویوسی دی ویونه دوه ونه وی ادم یاشتو د پاره ویوسی بیرته راوړي هغه خپل اصلي قیمت چې دی هغه بیرته واخلي او هغه شل روپیه کرایه باندې دا کتابونه مطالعه کی. بل په داسونز حل کی چې اکثریت ځوانان چې په پانتونونو کې زکړی کوي او غوی ته هر سمستر کې دوی ته سیمینارونه ورکول کیږي. نو دې لپاره چې غوی مالی توان نه لري غوی هم هڅولي چې کتاب او لوستو لیک سره ناسی او دا برخه کې رشد وکي. نو هغه سیمینارونه چې لیکي مونږ دوی ته زمينه مساعده وو چې دوی راسي 15 لس یا شل کتابونه د غینه اخذ وکي، غینه برداشت وکي او خپل سیمینارونه مونوګرافونه او کڅوک تیزسونه لیکي یا علمی رساله لیکي یا په علمی برخه کې کار کوي. نو دا سړي یو مرکز د ایجاد پلان د جوړولو پلان هم لرو چې ډیر ژر او راتلونکي به انشاء الله د افتتاح ولرو.
په پروان کې مو د لیکوال او مدني فعال شاه محمد بشیر څرګندونې د ده د هڅو او فعالیتونو په اړه اورېدې. د کتابونو د چاپ په ولایتونو کې د پښتو کتابونو د کمبود او له کتاب سره د خلکو د لږ مینې په اړه بشیر الله قادل د افغانستان د علومو اکاډمۍ د لرغونو ژبو ادبیاتو د انسټیټیوټ د علمي غړي څېړنیار شریف الله دوست نظر اخیستې.
په پښتو ژبه کې د علمي کتابونو تشه تر یو ځایه پرې حل شوې ده خو بسنه نه کوي. په تیرو شلو کلونو کې چې څومره کتابونه چاپ شوي دي مبالغه به نه وي چې په تیرو 15 کلونو کې نه دي چاپ شوي. خورا ډېر کتابونه په پښتو ژبه کې چاپ شوي دي، ژباړل شوي دي، تحقیق شوی دي، څېړنې شوي دي، راټولونې شوي دي په هر برخه کې، په تاریخ، ادب، طبیعي علومو او نورو برخو کې. البته په ډېری ولایتونو کې لا هم په پښتو ژبه کې د علمي کتابونو، ادبي کتابونو او نور برخو کتابونو کمی احساسیږي. دوه دلیل دی، یو دا چې د دې لپاره داسې یو سیستم نشته چې دغه کتابونه کم ځایو کې چې چاپیږي، اکاډمیک مرکزونو کې یا خپرندویو ټولنې چاپي یا فرهنګي ټولنې چاپي، تر هغو پورې ور ورسی. او دوهم داسې چې په هغه سیمو کې د فرهنګي هڅو کمرنګي دا ښیي چې په سیمه کې یا ولایت کې یا ولسوالیو کې د پښتو کتابونو تشه احساسیږي. اصلا په افغانستان کې د عامه کتابتونونو څخه ګټه اخیستل او د ځوانانو ورتګ دقیقا ډېر رواج نه لري. د دې لپاره باید پالیسي جوړه سي، دې لپاره باید د حکومت په سطحه داسې پالیسي جوړه سي چې تبلیغات وسي، سیالۍ جوړې سي، د هغه لپاره ډالۍ جوړې سي، ځوانان وهڅېږي و کتاب لوستلو ته، تر څو په دغه برخه کې دوی مطالعې وکړي او معلومات ترلاسه کړي او دغه د مطالعې فرهنګ چې دی نور هم هسي. یو بل لامل د ټولنیزو رسنیو شتون دی، لکه فیسبوک دی، ټویټر دی، او نور ډېری ځوانان په دغه باندې بوخت دي. او یا هم داسې سي چې پی ډي اف کتابتونونه آنلاین جوړ سي، په فیسبوک کې یو موضوع یا یو مطلب د یو کتاب راخیسته کېږي، هغه خپرېږي، تر څو دا چې ځوان په فیسبوک کې مصروف دی یا په ټویټر کې مصروف دی، د ځوان لپاره باید پلان فیسبوک ته داخل سي، د مطالعې مواد فیسبوک ته داخل سي، ټویټر ته داخل سي، تر څو ګورې د یو کولای سي چې د کتاب لوستلو یا د مطلب لوستلو سره عادت سي، او په دغه برخه کې معلومات ترلاسه کړي، تجربې ترلاسه کړي، خپل علمي پانګه لوړ کړي او یا د نورو سره شریک کړي.
د افغانستان د علومو اکاډمي غړی شریف الله دوست.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې ل آزادي رادیو
وړاندې د کیسو په اړه بحث لرو. دا په پکې واوري چې کیسه د حواسو او د نورو د ویناو په استناد څرنګ لیکو. مخکې تر دې چې د بحث ته مخه کړو، شاعر کائنات تنها دا شعر آزادي رادیو ادبي مجلې ته راستولې دی، له دوی څخه اورو.
غزل لے چی لحالات لرم وی رخف کی گم، لحالات لرم وی رخف کی گم، زل زان پتا ڈی رخف کی گم، کہ دنیا میں ہی روی پروا میں نشتا، کہ دنیا میں ہی روی پروا میں نشتا، خلتا کشو مہی رخف کی گم، جن ہر یوراز میتا سر خوندی دے، چینکڑی را برسی رخف کی گم، یو زلخا مخاد دوی لقص تراشا، خلق خان دی چار چا پیر خپکیگم، لدی زال مرغی وال وطل لاری، او زها غسیم گیر خپکیگم، دا یارام بدی بیا کم وقت پکار شی، شی پتاش سخت تیر خپکیگم، کائنات خپل وڑکوال مرایات شی، زچی وینم تالا و بیر خپکیگم.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. د کیسو په اړه بحث ته مخه کوو. د دې بحث لپاره مې د افغانستان داسې دوه لیکوالو ته بلنه ورکړې ده چې هر یو یې ګڼې کیسې لیکلې دي. یو ډاکټر محب زخم دی چې تر اوسه درې ناولونه، دوی د لنډو کیسو ټولګې، د ماشومانو لپاره څو ناولونه، د ماشومانو لپاره د لنډو کیسو کتابونه او د لنډو کیسو پر نقد یو شمیر مقالې چاپ شوې دي. بل میلمه مو سولمل شینوار دی چې په پرله پسې ډول د لنډو کیسو کتابونه په تیرو څو کلونو کې چاپ شوي دي. تر اوسه یې د لنډو کیسو اته ټولګې چاپ شوي او یو مجموعه یې هم په دې ورځو کې چاپېږي. لومړی به سولمل صاحب له تاسو واورم، کیسه څرنګه لیکئ؟ په سوژه پسې ګرځئ که بله لار تعقیبوئ؟
سوژه پسې نه ګرځم، زه معمولا خپل تجربه تاسو سره شریکوم. زه چا نه شاید د هغه یو خاص قصه واورم، یو عجیب و غریبه هم دا کیسه کیدای شي. منظور دا نه دی چې هغه هماغه قصه قصه کوم، هغې نه یو شاید ما ته یو څه راکاندي، یا یو پیښه وګورم، یا یو ایډیا واورم. نو مختلف شیان دي د کیسې لیکلو کې چې ما اړباسي چې کیسه ولیکم.
زغم صاحب، ستاسو تجربه د کیسې د لیکلو په برخه کې څه ده؟
زما تجربه هم دغسې ده چې معمولا د خپلې مفکورې د بیان لپاره زه کیسه جوړوم. یو فکر را سره وي او دغه فکر د بیان لپاره بیا پلاټ جوړوم او کرکټرونه او بیا هغه کیسه کوم. او کله کله داسې هم شوي دي لکه سینما سب چې وایي، مثلا یو تو کیسې مې داسې دي چې د واقعي پیښو یا د زما د ملګرو د واقعي خاطرو پر بنا لیکل شوي دي. البته توم نه هغه ده، خو بیا نور نو تخیل ور سره ګډ شوی دی، خو اصلي پیغام یا اصلي خبر هماغه خاطره کې وي.
زغم صاحب، یو شمیر کره کتونکي دا وایي چې هنرمند د کیسه لیکوال په شمول حواس لري او حواس یې په خپله په موضوعاتو پسې ځي، او هغه حواس یو موضوع جذبوي او هغه بیا په کیسه بدلی شي. دا تجربه تاسو کړی؟
ولې نه، خو خبر هم دا ده چې څه چې سړی په خپل ماحول کې ویني درک کوي، هغه د ده په افکارو باندې اثر کوي. نو کله چې یو موضوع دومره اثر ور باندې وکړي چې دته د ویلو لپاره یو څه ورکړي، بیا د هغې نه وروسته کیسه جوړېدای شي.
سولمل صاحب، زغم صاحب باسره حس ته اشاره وکړه. کره کتونکي نور حواس هم ډېر مهم ګڼي، فرضاً شامه حس، کیدای شي په کیسه لیکوال باندې کیسه ولیکي، کیدای شي چې یو شی لمس کې کیسه په چا باندې ولیکي. ستاسو تجربه څه ده؟
ولله د بوی حس خو منه دې تجربه کړی و، د لیدو هیڅ مجبوره کړی م چې کیسه یې را باندې لیکلې ده. دې کې شک نشته، هو حواس کیدای شي، احساسات کیدای شي چې کیسه وزېږي، لیکوال اړ باسي چې کیسه پوری کړي.
زغم صاحب، ما د شامه حس ته اشاره وکړه. تر ډېره په شامه حس باندې چې کیسه لیکوال څه درک کوي، هغه له ماضي سره تړي، او خصوصا هغه کیسې چې نستالجا پکې پیاوړې وي، په دې حس وایي لیکل کیږي. یعنې تر ډېره پورې څرنګه؟
ولله زه داسې تجربه نه لرم چې ما د شامه د حس په رابطه کومه سوژه ذهن ته راغلې وي او هغه مې کیسه کړې وي. خو البته دا اصل دی چې کله چې داستان لیکو مختلفو حواسو ته باید خطاب وکړو، اما دا چې خاص یو بوی د په ما باندې کیسه لیکلې وي، زه دغه څه تجربه نه لرم.
تاسو دواړو، زغم صاحب او سلمل صاحب، ډېرې کیسې لیکلې دي. د پیل د وخت کیسې مو له وروستیو کیسو سره څه توپیر لري؟ زغم صاحب لومړی که له تاسو واورم.
ما خو چې کیسه لیکل پیل کړل، په هغه وخت کې مې د کیسې په تخنیکي اړخونو باندې مطالعه نه وه کړې. نو یو مخ آماتور وم، نو د تخنیکونو ته مې چندانې پام نه کاوه. ټول تمرکز مې هماغه روایت او اصلي پیغام ته و. خو وروسته چې بیا مې مطالعه وکړه او د کیسې تخنیکونو او باریکیو ته مې پام شو، مثلا د مکالمې په برخه کې، مثلا د لیدلوري په برخه کې. البته اوس هم چې ګورم د لیدلوري مسله زموږ د اکثرو موتور لیکوالو لپاره نوې موضوع وي، خو اوس ګورم هغه زړې کیسې مې د لیدلوري په لحاظ ډېرې ستونزې نه لري، معمولي ستونزې لري. یعنې وروسته د دې نه چې په تخنیکونو پوه شوم او مطالعه مې کړه، اوس چې کیسه لیکم دغه تخنیکونو ته هم پام کوم.
یعنی زغم صاحب، ستاسو فرزند د لومړیو یوه کیسه او د اوس وخت یوه کیسه، داسې درې عمده فرق چې پکې راشي، درې عمده ټکي که چیرته یې بیان کړي؟
والا داسې سخته ده.
سخته ده.
یوه مسله هم دا وه چې مثلا په مکالمه کې ډېر پام مې هغه ته نه و چې مثلا هر کرکټر خپلې خبرې باید ولري، د خبرو اندازې باید متفاوت وي، د دې د ژوند او د دوی د سوی د دوی د تجربه سره باید اړخ ولګي. اوس دغه شي ته ډېر پام کوم.
نو طبیعي خبره ده، نثر هم فرق کوي کنه څنګه ډاکټر صاحب؟
بالکل بالکل، نثر خو ډېر فرق کوي. پایل کې اوس زما یادېږي چې ځینې کیسې مې نسبتا داسې ژورنالیستیک غوندې نثر و کې، خو وروسته چې مې مطالعه وکړه د کیسو د تخنیکونو او په توپیرونو یې پوه شوم چې عادي نثر یا ژورنالیستیک نثر یا د مقالې نثر له کیسیز نثر سره کوم توپیرونه لري. اوس نو دغه فرق هم
د اندازې لمخې، مثلا مبتدی لیکوال چې کله شایسته تصویر پیدا کړي هغه خامخا را اخلي، او یا شایسته تصویر ترې وښتي، څرنګه د پیل کیسې او اوسنۍ کیسې مو د صحنې له پلوه او د تصویر له پلوه فرق نه لري؟
توصیف بم پہ روک چو دم نہ خو کے دا مچ کسی لکھ لی اس قلم پہ توصیف پیل کری دی او توصیف پیل سے ہم بھی فقط یو در چلور جملے با دے توصیف، یعنی دس ولاڈ پایل میں نخوا خیده، او امدار اگر در کسی پر منز که اپو نور بر خود کیم دستی تعدل می ساته توازن در توصیف و در خلاصه و در مکالمه و در صحنه. یو رقم لاشوری پوها ممکن پدی را سراوا چه لندی کسی می دیر الوستل ناولون همی الوستل نو بیلی دی چه پیو پویگم
سولمل صاحب د زغم صاحب خبرې چې مو واورېدې فکر کوم په مکالمه ډېر ټینګار و چې مکالمه یې له پیله تر اوسه پورې ډېره بدله شوې ده. ستاسو کیسې څرنګه له پیله تر اوسه ډېرې بدلې شوې او که لږ، او څه بدلون پکې راغلی؟
والله مکالمې خو زما خپله تجربه دا ده چې مکالمو کې زما کوم بدلون نه دی راغلی، او زه اصلا زما د کیسو یا زما د پاره البته هغه برچستګي مکالمې دي، ځکه تصویرونه هم جوړوم په مکالمې باندې جوړوم، او زما په مکالمې کوشش کړی چې مکالمې ډېرې طبیعي او ژبه یې عامه ژبه یې د البته د کاراکترونو مطابق. نو زما په مکالمو کې البته زه دا چې وایم چې کوم خاص تغییر د لومړۍ پایله تر اوسه پورې نه دی راغلی.
نو په څه برخه کې تغییر راغلی د لومړیو کیسو او د اوسنیو؟
تغییر خو په هغه په حساب راغلی دی کنه، چې کیسې هغه تصویرونه چې ما او د کیسې کوم پیژندنه چې ما سره و، کوم تصور چې ما سره و د زما د پایلو کلونو، هغه یو متفاوت دی. اوس ما درته وویل چې مخکې به کیسو هغه سوژو پسې ګرځېدو، لکه تاسو چې وویل په ځنې اورېدو پسې به ګرځېدو، اما اوس کیسې داسې نه دي. اوس کیسې هغه د احساس کیسې هم دي، د ځنو ایډیالونو دي، د ځنو حالاتو دي.
سولمل صاحب، تاسو بیا موضوع ته اشاره کوي. زما تر ډېره پورې سوال دا و چې د کیسې چوکاټ کې څه تغییر راغلی له پیله تر اوسه؟
د کیسې چوکاټ کې ماته داسې خاص تغییر نه ښکاري.
کیسه لیکوال لکه بل هر هنرمند خپله هنري ځانګړی شخصیت لري. سولمل صاحب، فکر کوي چې ستاسو د لیکوالي له تجربو نوي کیسه لیکوال استفاده کولی شي؟
والله څه ووایم چې زما کیسې د نورو نظره خپل یو ځانګړتیا لري، او طبعا دوی ته اغېزمن دي او استفاده ترې کولای شي.
ځانګړتیا وبخښي، څه ځانګړتیا؟
ګوره، زما یو ځانګړتیا خپل او څو لږ ابستونمن سړی زنه په دې باندې ما موضوعي کیسې لیکلي. فرضاً په ښځو باندې درې ټولګي زه لرم، کنه دوه ټولګي او درې ممانیم کار کوم. فرضاً زه یو موضوع چې هغه موسیقي د سندرغاړي په دې مې لاس کې سي لرم او دا مې ځانګړي ټولګه ده چې په شاید په څلورو میاشتو یا پنځو میاشتو کې بشپړ شي. یوازې ناګا په موسیقۍ باندې سندرغاړو باندې ورزن زه اوس یو بل پایل مده هغه غواړم تاریخ کیسه کړم. تاریخ کیسه مې هم د هغه نه څه ورته وایي ده د تاریخي اشخاصو نه ده. دا لومړۍ کیسه مې اوس په کارمل باندې لیکلې ده کنه. دا نو
مطلب دا دی چې نوې کیسه لیکوال د موضوع لاړخه ستاسو کیسو ته توجه کولی شي. نو اوس بس خام صاحب نه واورس. خام صاحب تاسو په دې برخه کې څه نظر لري؟ ستاسو له دې تجربو چې د کیسې له درکه مو ترلاسه کړې ده او د کیسه لیکوالۍ له درکه څرنګه توضیح کولی شي چې ځوان لیکوال څه استفاده ترې کولی شي؟
که اجازه وي یو ځل به بیرته لومړۍ پوښتنې ته ورشم چې تاسو د موضوع او د سوژې د موندلو خبره وکړه کنه. ما وویل چې په حواسو باندې چې څه درک کوو دا کله کله دومره ژور اثر باندې کوي چې کیسه را باندې لیکي. یو مثال به وایم، یوه شپه په مزار شریف کې وانګړ کې پراتو ګرمي ونو ناوخته شپه وه، شپم داسې تیاره وه، د کوڅې نه یو ناشنا غږونه راتلل. یو دم یې په ذهن کې داسې ویره پیدا شوه چې هسې نه چې غله راولویږي کور ته مو. همدې حس یوه کیسه را باندې ولیکله، جنایي کیسه ده، د کاناډا په لاره په دویمه ټولګه کې مې چاپ شوې ده. نو دا هدف مې چې د حواسو و،
یعنی یو بل حس ته مو بخښې، یعنی یو بل حس ته مو اشاره وکړه. سامیا حس ته یو شامه حس مو لاسره نه دی منلی.
البته کله کله درونی حس ممکن د باندې هیڅ هم نه وي کنه. په خیال کې یو څه احساس یې، یو درونی حس، د ویرې احساس، مثلا د کرکې احساس، د خفګان احساس، دم تو سړی باندې کله کله کیسه لیکلی شي. او پاتې شوه د خاصې تجربې په برخه کې. زما په نظر زما په کیسو کې دوه شیان خاص دي، خصوصا هغه کیسې مې چې د ماشومانو لپاره لیکلې دي. یو دا چې څنګه معلومات په کیسو کې داسې راوړلی شو چې هم هغه معلومات انتقال شي او هم تلوسه وساتل شي. مثلا د زما یو ناول دی، جادوی سفرونه، د افغانستان د مختلفو سیمو جغرافیا، فرهنګ، تاریخ، شخصیتونه، دود دستور داشان پکې معرفي شوي دي. اما اکثرو ماشومانو زلمکوی چې د کتاب لوستی دی، چې پوښتنه مې کړې ده، ډېر ښه فیډبک یې راکړې دی، کیسه یې ډېره خوښه شوې ده، ناول یې خوښ شوی دی. نو زه فکر کوم چې دغه تجربه زموږ په ادبیاتو کې ډېره نشته. او بله ده چې ساینسي مفاهیمونه څنګه کیسه جوړولی شو. مثلا یوه کیسه مې ده، جیرک الوتی، دا د زلمکوی دپاره کیسه ده چې د الوتنې د میکانیزم ساینسی مفاهیم په کیسه کې داسې راوړل شوی دي چې اصلاً لوستن کې فکر نه کوي چې دغه معلومات ساینسی معلومات دي. نو فکر کوم چې
د ساینسی مفاهیمو ته تاسو اشاره وکړه. فکر نه کوي چې ستاسو تحصیل چې تب مو لوستی دی په دې برخه کې شاید له تاسو سره مرسته کړې وي، او یو چا که تب نه وي لوستی ممکن په دې برخه کې ډېر برلاسه نه شي او یا ستاسو لاره تعقیب نه کړي، که څرنګه؟
نه، هغه خو د ساینس هغه ابتدایي مفاهیم دي. معلومدار
حتی که ابتدایي هم ستاسو ذهن یو ډول له ساینس سره هغه دی، یعنی آشنا دی ډېر، فکر نه کوي؟
والا ممکن دا خبره وي، خو زه فکر کوم چې دغه ابتدایي د ساینس اساساتو باندې خو هر څوک پوهېږي. هر چا چې مکتب ویلی وي خامخا په د ساینس په اساساتو اساسي مفاهیمو
او خیر درک کولی شي. نو بخښي، سولمل صاحب پوښتنه وکړه. سولمل صاحب، څرنګه دغه ساینسي مفاهیم چې تاسو ورسره آشنا نه یاست ممکن د چکسې ته راکش کړئ؟
ابتدائی
لکه څنګه چې ډاکټر صاحب څنګه وای
نو ابتدائی دا دی پرړه لري چې کوته او هغه کې صورت دی جغرافي او یا فرزند ریاضی او مالم تشریکی تبن هغه خپل د هغه پوها به در سره یا مفاهیم سره آشنا یا مضمون سره به آشنایی ولري
د دې بحث په وروستیو کې کدی ته راشو چې سلمل صاحب نقد تاسو ته د کیسې لیکلو په برخه کې څه در زده کړي دي؟ یعنی فکر کوي چې نقد ستاسو کیسې صحیح کړي دي؟
یو نقد عمومي د بل چا په کیسو معنی کنه، او یو نقد چې فرضاً ستاسو په کیسه معنی څوک کوي. زه خپله د نقد نه ډېر اغېزمن یم، ولو که هغه نقد ځینې نقدونه چې هغه سړی د نقد صلاحیت ولري او حتی کس چې صلاحیت یې ونه لري په لومړي سر کې هغه لږ سړي ته سخت کاری، خو زما په نظر باندې هماغه سړی چې د نقد صلاحیتونه ونه لري، یعنی په یو داس خبر کوي چې هغه د ډېر مقتدر ناقد نه پاتې، نو نقد په کیسو کې زه خپل تجربه مانی، یعنی ما د نقد نه ډېر خدمت شوی، ما کیسه راته ښه کړې ده.
زغم صاحب، تاسو خپله هم نقدي تجربه لري، مقالې مو لیکلي دي د کیسو د نقد په برخه کې، لیکن د نورو لیکوالو د نورو نقادانو له نقد نه مو هم استفاده کړې ده په خپلو کیسو کې؟
ولې نه، ما چې د کیسو په باریکیو ځان پویاوړی دی او تخنیکونه مې زده کړي دي، دا هم د همدغو مقالو برکت دی. مثلا د استاد غزنفر مقالې ما د لیدلوري په باره کې، د صحنې مکالمې او د خلاصې په باره کې معلومات اول ځل د استاد غزنفر په مقالو کې ولوستل، یا همدارنګه د ایمل پسرلی کتابونه چې د کیسو کیسې او د نړیوالو کیسې کیسې، دا دوړو کتابونو د کیسو داسې باریکۍ او ته زما پام ور اړولی دی چې پخوا مې خصوصا په اول سر کې مې چندانې ورته پام نه و. همدارنګه د نورو نقادانو چې د چا په اثر باندې نقد کړی دی، داسې ځینې باریکۍ را خیلی دي چې په توجه سره یې کیسې ښکلي کېږي، خصوصا د کیسې نثر او تخنیکی اړخونه ورسره ډېر ښه کېږي.
سولمل صاحب، که نویو کیسه لیکوالو ته چې کیسې لیکي دوه وړاندیز کوي څه به وي؟
ډېر مهم وړاندیز دا دی چې نوی لیکوال باید ښه کیسه لیکوال وپېژني، دا یو ډېر، او هغوی ولولي. دویمه خبره نقد دی، زه د خپلې تجربې نه کوم، زه خپله د کیسې تیوري کسان نه دومره نه اغېزمن کېږي، که دومره ووایم زما اغېز باید شاید شل فیصده، مګر د نقد نه، د نقد نه یا زما کیسه څوک نقدي یا د بل چا نقد کړي، له هغې نه اتیا فیصده زما اغېز. نو نورو تمام مشوره دا ده چې دا دوه خبرې، یو ښه لیکوال ولولي، هغه که خپل دي او که له دنیا دي، او دا نه یوازې د دوی د کیسې ذوق روزي، بلکې د تیوریکو آثارونه د خو کیسو ښه کیسې لوستلې لا ډېر ښه کیسه لیکنې او د کیسه لیکنې مهارت یې بیا قوي کوي.
مننه سلمل صاحب. اسلام صاحب، که ستاسو دوه لارښوونې ځوانو کیسه لیکوالو ته واورو.
زما په نظر د سلمان صاحب سپارښتنې ډېرې مهمې دي، او د دې تر څنګ دوه نورې خبرې، یوه دا چې هر څوک باید له ځان سره او له خپل هنر سره ژمن واوسي، د چا د خوشحالولو یا خفه کولو دپاره د څه ونه لیکي، دا یوه خبره. او بله خبره چې خپله لاره دې په خپله پیدا کړي. سمه ده، مثلا د استاد شپون نثر ډېر عالي نثر دی، مګر که زه وغواړم چې دوستان شپون غوندې نثر ولیکم، هغسې به یې ونه لیکم، خو خپل لار بم را نه پاتې وي. یا مثلا د احمدی صاحب ډیر عالی نثر دی، د داستانونو یا تخنیکونه ډیر عالی دي، خو ځوانان غواړي چې د احمدی صاحب غوندې کیسې ولیکي. زه فکر کوم چې دا به خپل هغه یعنی هر لیکوال په خپله خپله لاره باید پیدا کړي.
ډاکټر صاحب زغم ستاسو همدا خبره د نړۍ د مشهورو نقادانو لاغه خبرې سره ورته ده چې وای هنرمند باید خپل پل پریشتي، د بل په پل باندې پښه کینشتي. مننه له تاسو دواړو چې په دې بحث کې مور سره برخه واخیسته. کور ودم
تر بلې خبرونه زحمت چې بر اجازه غواړم. خدای مو مل.